میزبان شما خواهیم بود. حالا در نیم ساعت دیگر در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
در زیاد منان اتبا جشوی قدر من آوردن که پا دیخ پراوانه که خبری مطالب لرو او پسر که در افغانستان در ولسمشه در دو کاندیدان و ترمز در ملی وحدت در حکومت در موافقه پا باب راپور لرو. دوی با نن پا چو ساعتونو که در موافقه لاستیک ری. پا دی اراو در غراز پا دی افغانستان در نورو مسائلو پاره راپورون لرو خلومرای سید کمال شا عارف خبرون ورندی کدی.
د خبرونو سرچکی ټاکل سوی د چاشرفانی احمدزی او عبدالله عبدلانن په ار کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په اړه موافقه لاسلیک کړي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړی وایي د ملي وحدت د حکومت پر موافقې له لاسلیک وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج د دوشنبې په ورځ اعلان سي. او د پاکستان یوه حقوقي اداره وایي چې د شنبې په ورځ 14 پاکستاني بندیان له بګران زندان څخه خوشې شوي او پاکستان ته سپارل شوي دي. د خبرونو تفصیل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړی وایي د ملي وحدت د حکومت پر موافقې له لاسلیک وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج د دوشنبې په ورځ اعلان سي. انجینر محمد عاصم دا خبره تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو وروستي نتیجه به نن یکشنبه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خلک نور منتظر پرې نه ږدي او د انتخاباتو پایلې به د دوی د دوه کاندیدانو موافقې ته پرې نه ږدي. ټاکل سوی د چاشرفانی احمدزی او عبدالله عبدالله نن په ار کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په اړه موافقه لاسلیک کړي. دا خبره د اشرفانی احمدزی د ټیم یو ویان فیض الله زکی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي وویل
موافقتنامه برای امضا آماده
دی. وای موافقه له لاسلیک لپاره چمتو ده که خدای کول نن به د امتن د ولسمشر حمید کرزی د دواړو انتخاباتي ډلو د لوړ پوړو مشرانو او د هیواد با نفوذ شخصیتونو او مشرانو په وړاندې لاسلیک سي. تر دې مخکې د ولسمشر حمید کرزی ویان ایمل فیضی هم د ټویټر له لارې په یو پیغام کې ویلو چې دواړه کاندیدان به نن یکشنبه دا موافقه لاسلیک کړي. له دې سره په افغانستان کې شپږ میاشتنی انتخاباتي کړکیچ پای ته رسیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کیږي. د پاکستان یو حقوقي اداره وایي چې د شنبې په ورځ 14 پاکستاني بندیان له بګرام زندان څخه خوشې شوي او پاکستان ته سپارل شوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم دا اداره له 2013 میلادي کال راهیسې په بګرام کې د یو شمېر بندیانو استازیتوب کوي. د دې ادارې مدافع وکیل سارا بلال رویټرز خبري اجانس ته ویلي پاکستاني چارواکو تر اوسه د خوشې شو بندیانو د پیژندنې جزئیات نه دي په ډاګه کړي او نه یې دا ویلي دي چې له بګرام څخه تر خوشې کېدو وروسته اوس دا کسان چیرې دي. د دې کسانو سره په تیرو لس میاشتو کې له بګرام زندان څخه د خوشسو پاکستانو شمیر 9 ته ورسېده. که څه هم د بګرام زندان مسؤلیت افغان لور ته سپارل شوی دی خو په دې زندان کې بندي بهرنیان له هم د امریکایي پوځیانو په کنټرول کې دي. تر دې مخکې له دې زندان څخه د یوې بلې ډلې پاکستانیانو په خوشې کېدو افغان حکومت ناخوښه شولې و او د امریکایي لور څخه د وضاحت غوښتنه کړې وه. بیا هم شرغلست. د پاکستان پوځ وایي چې پرون په شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 سختریزه وسلوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه هم له منځه وړي دي. پوځ همدارز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې یو سرتېری وژل سوی دی. د پاکستان پوځ د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې په سلګونو وسلوال طالبان وژل سوی دي. په لبنان کې یو ځانوژونکي چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. راپورونه وایي چې ځانوژونکي بم چې په خپل موټر کې ځای پر ځای کړی وو او د تلاشۍ وې پوسې ته نږدې چاودنه کړې ده. د حزب الله د وسلوال لخوا دا چاودنه د لبنان د بکې درې په خرابې سیمه کې سوې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې په چاودنه کې وژل سوي 3 تنه څوک دي. پخوانی روسی پنګوال میخایل خودروسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې یو غورزنګ پیل کړی دی. دا غورزنګ غواړي لویدیس په لور روسان د پوتین د واکمنۍ په وړاندې یو موټی کړي. خودروسکی چې په سویس کې جلاوطن دی تیر کال په روسیې کې له زندان څخه خوشې شو. له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته نوموړي ژمنه کړې وه چې له سیاست څخه به لرې پاتې سي. نوموړي پرون په پاریس کې د خپل نوي غورزنګ د اعلان پر مهال وویل که یو اقلیت منظم وي اغېزمن ثابتېدلی سي. په دونس کې روس په لوبې تنغښتونکو او اوکراینی ځواکونو په خپلو کې د بندیانو تبادله پیل کړې ده. د جنګي اسیرانو د عدلون بدلون پرون ماښام د دونس د ښار په 60 کیلومتري کې تر سره سو. د روسیې د انټرټاس خبري اجانس خبریال چې ادعا کوي د پیښ په ځای کې وای له دواړو خواو څخه 8 جنګي اسیران تبادله سول. خو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو د ټویټر په پیغام کې ولیدي چې 15 اوکراینی سرتیري خوشی شوي دي. د جنګي اسیرانو تبادله په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په مینسک کې د اوکراین د حکومت او د روس په لوبې تنغښتونکو ترمنځ یو نوی توافق سوی دی. او د ناتو لوړ پوړی پوځي قمندان وایي روسي ځواکونه اوس هم په اوکراین کې فعالیت کوي. امریکایي جنرال فلیپ بریډلی پرون په لیتوانیا کې خبر اعلان کړل او بند موثر نه و. خو نوموړي هیله وښوده چې د سولې یو نوی تړون به پرمختګ رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه هیله مند دی چې د شنبې د ورځې تړون به چې د روس په لوري یاغیانو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د یوې هیلي سیمې د رامنځته کېدو په اړه دی د ثبات په ټینګښت کې بریالی سي. د خبرونو پای.
اته بجې او شپږ دقیقې شپې تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو څخه اورئ. د آزادۍ رادیو د خبرونې په دوام کې د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ټیمونه وایي چې نن به د ملي یووالي د حکومت موافقه لاسلیک شي.
موافقتنامه برای امضا آماده.
به همدی حال که مدنی ټولنې د انتخاباتو لکمیسونه غواړي چې د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
پایلې اعلان کی او کچیت اعلان کی وزمنګ ټول د دې آماده چې د کمیسون په مقابل کې ودرې ګو کمیسون خلکو ته اجازه ورنو کړي نه داخله تلل شي بیرون تر شي.
آیا په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې بي ګټې دي؟ په دې موضوع د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ نظر اوري. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې 15 سختریزي وشلې. دا او ځینې نور موضوعات تر اتمه بجو پوری د اسره رادیو په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي تیر مخوستن دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په موافقه سلا شول او ټاکل شوې ده چې نن تر غرمې مخکې به په ار کې د ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان مشرانو په وړاندې لاسلیک کړي. له دې سره به په افغانستان کې د دوهم دور د انتخاباتو وروسته راپورته شوی دوه میاشتنی سیاسي کار پایته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندوروي.
دا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویاندوی د ولسمشر د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه به نن لاسلیک شي. دا خبره د بدلون او دوام د انتخاباتي ډلې ویاند فیض الله زکی تیر شپه ازادۍ رادیو ته وکړه. وی ویل
موافقتنامه برای امضا آماده.
خغل زکی وایي د موافقې متن نقشوي او د لاسلیک لپاره چمتو دي. که خدای کول نن به د امتن د ولسمشر حامد کرزی د دواړو انتخاباتي ډلو د لوړ پوړو مشرانو او د هیواد د بانفوزه شخصیتونو او مشرانو په وړاندې لاسلیک شي. دا اصلاحات او همپالنې د انتخاباتي ډلې یو غړي انجینر محمد عاصم هم له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوو انتخاباتي ډلو ترمنځ د موافقې د متن په اړه خبرې اترې تیره شپه د کابل په وخت 8 بجې نهایي شوې. خغل عاصم وایي ټاکل شوې ده چې د نن ورځې تر غرمې پورې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د ولسمشر کرزي او دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په مخ کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ شوه توافق لاسلیک شي. تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضی هم د ټویټر لاره ویلي و چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي والي د حکومت په اړه تړون د یک شنبې پورز چینن رستا لاسلیک کیږي. د اعلان د شنبې په ورځ د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستۍ شېبې له خبرو اترو وروسته شوې. دا شوې توافق له مخې به د ملي والي په نوم یو نوی حکومت کې مسؤلیتونه د ولسمشر او نوی اجرایي رئیس ترمنځ وویشل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ د انتخاباتو وروستۍ نتایج به هم د یک شنبې په ورځ اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې غړي خاغلی عاصم ویلي چې د انتخاباتو وروستۍ نتایج به د دوشنبې په ورځ اعلان شي. څارون کې وایي د دې موافقې لاسلیک سره به په افغانستان کې د انتخاباتو د څو میاشتو کړکیچ پای عمومي خوده چې په نتیجه کې به یې څومره موثر حکومت رامنځته شي وسې په اړه څه ویل ګران دي.
لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو تېره شپه 8 بجې له اوږدو بحثونو وروسته سلا وکړه چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک کړي. ټاکل شوی دی چې نن په 2 ساعتونو کې د حامد کرزي او یو شمېر نورو مشرانو په حضور کې اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د واک ویش موافقه لاسلیک کړي. د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې د ټاکنو پایلې به سبا اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن یکشنبه به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د لویدیځو خبري آژانسونو د راپورونو له مخې اشرف غني احمدزی به ولسمشر غوره شي او عبدالله عبدالله ته به د اجرایي چارو د رئیس د ټاکلو واک ورکړی شي. خو عبدالله به پخپله غوره وګڼي چې د اجرایي چارو رئیس شي. مخکې ویل شوي و چې ممکن عبدالله د خپل ټیم یو بل غړی دې چوکۍ ته معرفي کړي. که څه هم رسنیو د ملي یووالي د حکومت ځینې جزئیات څرګند کړي، خو د فرانس پرس خبري اژانس په وینا نن به د موافقې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې د دغه حکومت د جوړښت د څرنګوالي جزئیات هم اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت 8:11 شوې. د مدني ټولنو یو شمېر غړیو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې ژر اعلان کړي. دوی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پایلې نوري هم وزنډوي. دا کمیسیون به محاصره او هیڅ چاته به پکې د کار کولو اجازه ورنکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د مدني ټولنو دې غړو خبرداري ورکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 24 ساعتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نکړي، د کمیسیون مخې ته به مظاهرې وکړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو رایو ته احترام وکړي او په خپلواکه توګه خپلې پریکړې وکړي. د مدني ټولنو د غړو له جملې څخه عمر قند وویل انتخاباتي کړکېچ ستونزې زیاتې کړي او د خلکو حوصله وروستۍ مرحلې ته رسولې ده. د ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی په پوره بې طرفۍ سره د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. دا هم وویل که د انتخاباتو کمیسیون داسې ونه کړي پر خلاف به سخت غبرګون وښودل شي.
غواړو کمیسیون د انتخاباتو خپلې پایلې اعلان کړي په وخت اعلان کړي. هغه وخت ضایع کولو ته خلک نه دي راغلي. هغه ماشینونه په ډالر واخلي دي سبا ځي مازدیګره پورې کمیسیوني مستقل انتخابات او هغه غیر مستقل. نو بس نور موږ دا غوښتنه ده چې بیا پایلې اعلان کړي او که چېرې اعلان کړي بس موږ ټول دې ته آماده یو چې د کمیسیون په مقابل کې ودرېږو او کمیسیون خلکو ته اجازه ورنه کړي چې نه داخل ته لاړ شي نه بیرون ته راشي. د وتخیلو په سر کې بس موږ ورځریږو بندوي.
د مدني ټولنو غړو دا هم وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې له دې زیات د انتخاباتو نتایج وزنډوي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي و چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د یکشنبې په ورځ به د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. خو د کمیسیون دې اعلان ته ځینې څېړونکي د شک په سترګه ګوري او وایي چې که چیرې کاندیدان په خپلو کې نهایي موافقې ته ونه رسیږي ممکن د انتخاباتو د نتیجې اعلان وزنډیږي. دغه کارپوهان دا هم وایي چې که د انتخاباتو نتایج د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي توافق له رسیدو د مخه اعلان شي ممکن ناوړه وضعیت رامنځته کړي.
د مدني ټولنو غړو د انتخاباتو کمیسیون ته خبرداري ورکاو چې کله انتخاباتو پایلې وزنډولې نو عکس العمل به وشوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور بیا وایي
حقوقي موارد بشپړ شوي دي، ځکه د شکایت کمیسیون پریکړې او وروستۍ دي کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر رسیږي. که چیرې موږ اعتراض درلودلی وای باید تفصیلي ساعتو کې بیرته لیږلی وای چې دا کار وکړه. د دوام ځل لپاره څنګه وضاحت را کړه هغه د قناعت وړ اوس مونږ نور کوم قانوني دلایل نه لرو چې دا پروسه وزن د واوی اعلان نکړو. بنان په زغرده سره ویل شم که دوی سره هوکړه کېږي جوړه کېږي یا هم سره چلا کېږي دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر تړاو نه پیدا په هر صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن دی چې نهایي پایلې سبا اعلان کړي.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
او د سهار لوو بجو د ماشام تر او بجو پوری په همدغه صفو یعنی منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې آزادی رادیو اوریدل شي. همدارس آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه او واضح اوریدل شي. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو آزادی رادیو په azadiradio.org یا azadiradio.com کې پیدا کولی شي. دا د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ په هیواد کې د سولې پروانه پروسه انتقاد کوي او وایي چې په دې برخه کې میلیونونو ډالر بې ځایه لګول شوي دي. د دې بنسټ غړي راتلونکي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ټولنیز عدالت پر راوستلو او د سولې د عالي شورا په نوي جوړش کولی شي د افغانانو د سولې ارمان پوره کړي. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس بیا وایي چې په هیواد کې کمزوری نظام د دې سبب شوی چې د سولې د راتګ لپاره لار هواره نشي. یوسف زدران د دې موضوع په اړه نور حال درکوي.
د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ د سولې د نړیوال ورځې د منځلو په درشل کې د سولې د عالی شورا په جوړښت او د سولې لپاره د حکومت په اراده انتقاد وکړ. د دې بنسټ لسګونو غړو د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوال ورځې د منځلو په غونډه کې هیواد ته د سولې د راوستلو په لارو چارو خبرې وکړې. د عمل بنسټ مشر سید اکرام افضل رسنیو ته وویل تر هغې چې خپله د حکومت اراده پخه او د پخلاینې لپاره بې طرفه کسان د منځګړیو او د سولې عالي شورا په ترکیب کې ونه ګمارې نمایشی کارونه د خلکو د سولې ارمان نشي پوره کولای.
په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره دا اړینه ده چې موږ تاسو داسې ګامونه پورته کړو چې هغه واقعي ګامونه وي، نمایشي نه وي. لکه تر اوسه پورې چې د افغانستان حکومت چې د سولې کومالي شورا یې جوړه کړې ده چې په هغه کې داسې کسان دي چې خپل د خلکو په وژلو کې لاس لري، د خلکو په وینو باندې
شاغلی اکرام لرادلون کی حکومت او غختل چې د ټولنیز عدالت او د قانون حاکمیت په تامین او د سولې لپاره د بې طرفه خلکو او مدني ټولنو په کومک په رښتینې توګه له وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي. هغه وویل که د سولې پروسه په همدې ناکام ډول روانه وي او افغانستان هم د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي نو بیا به دا لاسلیک د سولې د راتګ په لار کې لوی خنډ واقع شي. دا په داس حال کې دا چې د افغانستان حکومت د څو کلونو رئیس د سولې عالی شورا په نامه یو بنسټ چې لسګونه غړي لري جوړ کړی تر څو د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. دا چې دا شورا تر اوسه ولې خپل هدف ته نه ده رسیدلی، د دې شورا مشر صلاح الدین رباني چې د شنبه په ورځ د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني په دریم ترین مراسمو کې خبرې کولې وویل
سبب سوی چې د یو کمزوري دولت بنسټ کښېښودل سي چې دا دولت د لوی تاریخي مسؤلیت د پوره کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره هم ونه توانېده چې ورڅخه د امنیت تامین او د سولې د ټینګښت لپاره استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې جمهور رئیس حامد کرزي هم په همدې غونډه کې وویل چې د سولې د راتګ لپاره فریب خوړلی او سولې ته ډېرې لیوالتیا د استاد برهان الدین د مرګ سبب شو. له دې سره د سولې عالي شورا غړو هم وخت نا وخت د یو بل په ضد خبرې کړي او حتی داسې څرګندونې له رسنیو سره شریکې شوي چې په دې شورا کې ټول واک څو محدودو کسانو په غاړه اخیستی. د سولې د ټینګښت په برخه کې د مدني ټولنو، بنسټونو او عامو خلکو ټولې غوښتنې او انتظار اوس راتلونکي حکومت متدا او معلومه نه دا چې راتلونکي حکومت به د خلکو دی غوښتنې ته څه ډول رسیدګي وکړي.
په بلخ کې د مدني ټولنې استازو او د پلوشې توخي په نوم د وژل شوي خبریالي د کورنیو غړیو د دې ولایت امنیتي چارواکي د نوموړي خبریالي د قاتلانو د منډلو په برخه کې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په مزار شریف ښار کې دوه تنه خبریالان په مرموز ډول وژل شوي چې لا هم د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی د وژنې د څرنګوالي په باب له رسنیو سره معلومات ندی شریک شوی. له مزار شریف څخه د آزادی رادیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
د افغان خبریاله پلوشي توخي د قطر د ترنګوالي په برخه کې د بلخ امنیه قماندانۍ چارواکو چوپتیا غوره کړې او هیڅ هم نه وایي. په بلخ کې د مدني بنسټونو استازي او د پلوشي توخي کورنۍ غړي د ولایت امنیتي چارواکي د پلوشي د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. پلوشه توخي میرانځي شپږ کلن خبریاله و چې په تازګۍ سره یې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې له تایلند څخه ماستري اخیستې او وطن ته راستنه شوې وه. پلوشه چې د بیان شمال په نامه یې ای وی رسنۍ سره کار کړی و، درې ورځې د مخه د نامعلوم کس لخوا په مصر شریف کې د دې ښار د درېیمې امنیتي حوزې ته څیرمه په خپل کور کې د چاړې په وسیله ووژل شوه. د دې خبریالې پلار وایي چې لور یې په مرموز ډول وژل شوې او تر دې پخوا یې هم له چا سره دښمني نه درلوده. هغه د خپل لور د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه دې په دې برخه کې ژر تر ژره څیړنې پیل کړي. او چا سره دښمنی نه درلوده او په دې برخه کې لامنیتي ځواکونو څخه غواړو تر څو د ژر تر ژره په دې برخه کې پلټنې پیل کړي او معلومات
ترلاسه.
د پلوشې وژنې د هغې ملګري متاثره کړي او ورته یې په کاري برخه کې ویره پیدا کړې ده. مبینه سایی په مزار شریف ښار کې د رابعې بلخیا د مېرمنو ځانګړې رادیو مسؤوله ده. هغه وایي په مرموز ډول د پلوشې وژل کېدو په بلخ کې د خبریالو ښځو پر کاري فعالیت منفي تاثیر کړی او دوی ته یې ویره پیدا کړې ده. په عین وخت کې په شمال زون کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړي دفتر یا نوی مشر نور اغا شریفي هم په دې اند دی چې په مرموز ډول د پلوشې وژل کېدل او د امنیتي ارګانو لخوا یا د دوسیې ته نه رسیدګي سبب تر څو د خبریالانو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي. یاد دوسیې ته نه رسیدګي او په مرموز ډول په دوو میاشتو کې د دوو ځوانو خبریالانو وژل کېدل سبب شوي تر څو رسنیز فعالیت په بلخ کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. په عین وخت کې بلخ کې میشت خبریالان وایي چې تر ډیره ښایي چې پلوشه د خپلو رسنیزو فعالیتونو قرباني شوي وي. دوی وایي د روان کال په ترڅ کې د خبریالانو په وړاندې اتمه ورځ تاوتریخوالی ترسره شوی چې دوهمه ورځ یې د خبریالانو وژنې دي او شپږمه ورځ نور وهل ټکول دي. د دوی په اند چې تر دمه د خبریالانو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالی یوې پیښې ته هم رسیدګي نه ده شوې او د امنیتي چارواکو لخوا دا پیښې نه دي څیړل شوي. په بلخ کې د خبریالانو د کور مشر ګلابشاه باور ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکي په دې ایت کې په موقع سره د خبریالانو په وړاندې د تاریخ خالي پیښو ته رسیدګي نه کوي او د معلوماتو له شریکولو څخه یې په ټول مواردو کې ډډه کړې ده.
نه تنه د دې پیښې په اړه امنیتي ارګانونو په وخت سره رسیدګي نه کوي، بلکې موږ د دې نه مخکې دوه میاشتې مخکې محمد آگاه خالد آگاه په نامه باندې یو څوک شهید شو چې د مسله د امنیتي ارګانونو سره شریکت نه ته مخکې په بلخ ولایت کې په نامه د مختار وفایي چې موږ تقریبا یو دېرش نفر د بورډ سره د امنیتي ارګانونو سره کېناست په خصوص د قومندان صاحب امنیت سره متواله.
د ازادۍ راډیو د پرله پسې هڅو سره بیا هم د بلخ د امنیه قماندانۍ چارواکو د جزئیاتو له شریکولو څخه ډډه وکړه او چوپ پاتې شول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ مدني ټولنو استازو د دې ولایت د امنیه قماندانۍ چارواکي په موقع سره خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو تورن کړي دي او ویلي دي چې تر دمه یې د خبریالانو د وژنې د انګېزې د څرنګوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره کړی. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:00 او 30 دقیقې دی. په یاد لرئ د 8:30 بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. نن په دې خبرونه کې موضوع دا ده چې د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ ټاکل شوی دی چې نن د ملي وحدت د حکومت موافقه لاسلیک شي. د موافقه ته څومره خوشاله یاست، څومره هیله لرئ چې د دغو دوو شاخلو د ګډ حکومت به بریالی وي؟ پاکستان د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په لړ کې په هوایی بریدونو کې لشتر لشه 15 سخت دریزی وسلوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. دوی دا راز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور درکوي.
د ډیورن کرخه د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او دوی دا کوي چې په دې عملیاتو کې په دغه سیمه کې مشت کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د غوی لسکونه مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځ د مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په غلام خان او یو شمېر نورو سیمو کې د مشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پاکستاني سرتېری هم وژل شوی دی. دوی همداراز ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې د وسلوالو درې مرکزونه او له بارودي موادو ډک درې موټرونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. دا عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي وسلوال برید مسؤلیت ومانه چې پکې د امنیتي سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو. که څه هم پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواک او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغې ادعا پخلی نه دی کړی. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان او ځایي خلک نور پریږدي او پاکستانی رسنۍ یوازې د پوځ د مطبوعاتي دفتر معلومات ساري. شمالي وزیرستان د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې پکې د پاکستانیو طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې ډیری جنګیالي هم دېره دي او د پاکستان پوځ وایي چې په سیمه کې د حقاني او القاعدې شبکې په ګډون د غټول وسلوالو پر ضد توپیر پرته عملیات پیل کړي چې له دې ځایه ترهګریز فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې په سیمه کې پوځي عملیات پای ته ورسېږي او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
و سم پا دیخ پراوانه که للندو خبرونو وروسته چه پات نیمه بجه ورندی کیشی میکروفون ستاسو خبرونه لرو. دا خبرونم پا مستقیم دول ورندی کیشی او ستاسی نظرونه پکی عبرو. د اوکراین له ختیځ څخه د ناکراریو راپورونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین حکومت له روس پلو بلتون غوښتونکو سره په مینسک کې د سولې یو نوی توافق وکړ. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندابروي.
راپورونه وایي د شنبې په ورځ د اوکراین ختیځ د تازه تاوتریخوالي شاهد و. دا د تاوتریخوالي څخه څو ساعته مخکې په مینسک کې د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو په یو نوي تړون موافقه وکړه. د اوکراین پوځ ویل چې یو سرتېری د ډونیسک په یوه سیمه کې د یاغیانو په برید کې وژل شوی. بلخوا د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې تر ټولو لوی ښار ډونیسک پرون د مهماتو په یوه کارخانه کې درنه چاودنه وشوه. د ایوان پریخودکو په نوم یو سیمه ییز چارواکي ویلي د توپ د یوې مرمۍ لګیدل د چاودنو سبب شوي، خو زیاته یې کړه تر اوسه ثابته نه ده چې دا مرمۍ له کوم لوري څخه ویشتل شوې وه. په اوکراین کې ښکېلو خواوو د سپتمبر په 15 نېټه د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه کړې وه. پرون بیا په مینسک کې د اوکراین د حکومت استازي د روس پلو بلتون غوښتونکو له استازو سره د روسي چارواکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د استازو په موجودیت کې د شوو پرمختګونو په پراختیا سلا شول. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونید کوچما چې په مینسک کې د اوکراینی هیئت مشري کوله وایي په هغو نوو مواردو کې چې توافق پرې وشو ځینې مهمې مسلې دي. له دې څخه یوه دا ده چې دواړه لوري به خپلې درنې وسلې 15 کیلومتره شاته وړي او په خپلو کې به د 30 کیلومتره په واټن یوه حایله سیمه رامنځته کوي. کوچما وویل چې د اوکراین له خاورې څخه د ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو او پوځي تجهیزاتو په ایستلو هم توافق شوی. ټاکل شوی وای چې دا نوې موافقه به په 3 ساعتونو کې عملي شي. بلخوا د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې مسکو ډونیسک ته چې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې لوی ښار دی د مرستو درېمه جوپه استولې ده. د روسی رسنیو په ریپورتونو کې ویل شوی چې د مرستو په دې کاروان کې 200 موټر شامل دي. د دوی په وینا په دې موټرو کې 2000 ټنه خوراکي مواد، جنراتورونه، درمل او مدني اوبه بار دي چې دونیتسک ته استول شوی. روسی رسنیو ویلي چې روسی چارواکو څو ځلې اوکرایني چارواکو او د سره صلیب د کمیټې غړو ته بلنه ورکړې څو د مرستو د استولو د دې بهیر څارنه وکړي، خو هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې دا بلنه نه ده منلې. خو اوکرایني چارواکي وایي چې د مرستو د نوې جوپې په اړه ورته هیڅ ډول خبر نه دی ورکړل شوی.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې کیږو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. لکه څنګه چې د دې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو او د غرس راپور کې واوریدل، د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو ښاغلي اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله موافقه کړې ده چې د ملي یووالي حکومت په جوړوي. ټاکل شوی ده چې دوی نن د ولسمشر کرزی او یو شمېر نورو مشرانو په وړاندې په یوه غونډه کې د ملي وحدت د حکومت موافقه رسما لاسلیک کړي. په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکئ. اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفی اوروي.
ټاکل سوی ده چې اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله نن په ارکی د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په اړه موافقه لاسلیک کړي. د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم یو غړی وایي د ملي وحدت د حکومت پر موافقې له لاسلیک وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج د دوشنبې په ورځ اعلان شي. د پاکستان یوه حقوقي اداره وایي چې د شنبې په ورځ 14 پاکستانی بندیان له بګرام زندان څخه خوشې شوي او پاکستان ته سپارل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې پورونی په شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 سختریزه وسلوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه هم له منځه وړي دي. په لبنان کې یو زموجون کې 14 لږ تر لږه درې کسان وژلي دي. په خواني روسي پنګال میخائیل خودروسکی د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې یو غورزنګ فیل کړی. په دونیس کې روسي په لوبیل تل غشتونکو او اوکرینی ځواکونو په خپلو کې د بندیانو تبادله کړې ده. او د ناتو لوړ پړی فوجي کمانډان وای روسي ځواکونه اوس هم په اوکرين کې فعالیت کوي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. برنامه میکروفون شما در یک ساعت ادامه خواهد یافت و از شما مشنویم و تماسهای شما را میگیریم. قرار است موافقت نامه ایجاد حکومت وحدت ملی امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا شود. اعضای ارشد اردو تیم انتخاباتی افغانستان این موضوع را دیشب به رادیو آزادی گفتند و همچنان افزودند که در نشست امروز شمار از بزرگان و همچنان شخصیت‌های ملی کشور حضور خواهند داشت. با باور شما امضای موافقتنامه انتخاباتی با تمامی جنجال ها پایان خواهد گذاشت و همچنان آیا شما رضایت دارین که البته این کار صورت بگیرد؟ تماس های شما را میگیریم و نظر شما را هم میخوایم داشته باشیم که در این مورد چه میگین.
بله نعیمی صاحب که داشت هم پکی زیاد کو البته دی آوریدون کو خوش شده چه پدی آرام نظر سرگنی بیا کنه دی ملی وحدت دی حکومت دی پایشتا و بریالی تو پاره دی تمر امید لری آیا او هیلمن یاس امیدوار یاس چې د حکومت په یو کامیاب حکومت وي او که بنوي؟ په دې اړه که دوی غواړي چې نظر څرګند کړي نو د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1555.
شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام سر خود سلام و نسبت او اوریدون کتا او نعیمی صاحب تا طول تا بلنده کوام او در دقا اعلان چی ورسا او خی او دکر خودختی اصر اخیشت وی کل افغانان و کنی بارکی و هم تاکیر خویدن سلام خود چی اجازیمی اندی علمان.
بله بله وم پیشندلی انشاءالله چه اوریدون کن پیشندلی. مهربانی
خوبه بله بله ملی وحدت حکومت راتلل خو هغه یوې خوته پرېږده په دغه مافته کښې دوی لاسلیک کوي نن په عرض کښې د جهادي مشرانو په مخ کښې او د نورو مشرانو په مخ کښې دا افغانستان د لپاره یو ډېر ګټور کار دی. ولې که تاسو پوهېږئ خو هغې اورئ چې خلک په ډېرو ستونزو کې هسته دي، خلکو ته کار نشته، تجارت په ټپه ودرېده، کار په ټپه ودرېده، ټوله مسایل چې په افغانستان کښې وه ټوله په ټپه درېدلي دي. یو موچي وایي وایي ما ته څوک بوټ نه راوړي چې ویګن له دغه د وایي د مرچې له قراره چې یاست. نو د افغانستان د خلکو دپاره یو نیت زیری ده چې دوی نن دغه معتقې ته رسېږي. هر چا ته دغه کار کړی وي دا به یو ډېر لوی ثواب ده ګټلی وي چې دغه ستونزې له منځه دی وړه. که چېرې دغه د انتخاباتو اعلان سوی وایي نن چې دوی ولې مونږ نتیجه اعلانوو او دا معتقه نه وایي څه دی، شاید په افغانستان کښې یو لوی ناورین رامنځته شوی وایي، یو کله جنګي رامنځته شوی وایي، رامنځته شوی وایي. خلک په همدغه ته ناست دي چې دغسې یو اوضا مامنځته را شي او له هغه نه څه استفاده وکړي. نو دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده. او بل د ملي وحدت حکومت چې جوړېږي خدای دې وکړي چې دا هغه چې د ملي وحدت حکومت وي چې هر افغان په هغه کښې خپل ځان وویني. فقط په نامه سره د ملي وحدت حکومت نه وي، داسې حکومت وي چې هر افغان په هغه کښې خپل ځان وویني او هر افغان وکولی شي چې خپل حق نه دفاع وکړي او قانون پلی شي. مهمه دا ده چې قانون پلی شي او خلکو ته یو یو کار او ژوند مابنځته راوړي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه موافقتنامه داسې له امریکا سره چې مونږ له غربي نړۍ سره زمونږ روابط نه کېږي، زمونږ سیاستمداران خو نو له
ډېره زیاته مننه حاجي عظیمي له هلمند څخه. و بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، راډیو آزادي است.
بعرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی اسمت سارون و شنوندگان محترمتان. نیازی هستم از پروان همراهتان.
بفرمایئ نیازی صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوع جدید دیگه که شما انتخاب کردید. البته یک مقدمه کوتاه و همچنان نظر خود را راست میکنم. البته ببینید که انتخابات بالاخره با طولها انجامید و مدت 6 ماه را به طول کشید و بالاخره امروز که یا فردا یا پس فردا بالاخره که به یک نتیجه رسیده هم از نامزادها که بالاخره همین موافقتنامه امضا شود و بالاخره یک رئیس جمهور جدید انتخاب شود. ای البته ای عمل ای کار عام مردم افغانستان انتظار دارد و ما خوش هستیم و خوشبین هستیم. خدا کند که دیگر هر چیزی تر چنین مشکلات ها و جنجال ها و نقطه پایان برسد. البته در طول تاریخ اگر ما شما مطالعه کنیم اوضاع سیاسی افغانستان، البته هیچ رئیس جمهور تنها و یا پادشاه و یا صدر اعظم نتوانست به تنهایی خود کشور از این حالت عقب ماندگیش نجات بدهد. و حال خوب است که یک حکومت وحدت ملی که همانا دو تا انتخاب میشوند که اگر یکش اشتباه و خطا و سهو کرد و دیگهش مانی از این شود و همچنان اگر دیگهش چنین کاری را کرد دیگهش، خب بالاخره اینها کاری کنند که به خیر افغانستان باشد. البته در مجموع حکومت افغانستان تمام دول کشورها را اگر ما مطالعه کنیم همه شما میتوانید گفته که حکومت اشتراکی و یا حکومت ائتلافی است. حتی یک ملازمش گرفته تا رئیس جمهورش کلش مشترکن، یک نظام یک حکومت تشکیل دادن ولی کار میکنن. این ما گفته نمیتونیم که حکومت های دیگه که هستن حکومت های ائتلافی یا حکومت های وحدت ملی نیستن. در مجموع هستن که اعضایی که در یک کشور زندگی میکنن مشترکن کاری انجام بدن، این به خیر است. ما اینا گفته نمیتونیم که ائتلافی سوای یکی بذات دیگه عمل میکنن. و بر صورت و خدا کند که هر چیزی تر امروز یا فردا یا پس فردا بالاخره این نقطه پایان پیدا کنه و در آینده باشند که اینها کاری کنن که دیگر واقعا اعضای سیاسی افغانستان بسیار از ایالت مردم افغانستان نگران شده است و دیگر از این به اون طرفش این باعث تحرکات و همچنان قیام ها و باعث نامراضی مردم افغانستان می شود. و همین حکومت ولی هر حکومتی که باشد منتها از بی حکومتی کده است از این حالتی بدی کده بازم به خیر افغانستان است و به نفع افغانستان است و نقطه پایان پیدا کنه تا باشد دیگر مردم از ایالت نجات.
سلامت باشین
عزیز صاحب. بل اوریدون که لرو جان معرفی که آزادی رادیو ده.
سلامت و سرور از مانه که هیلی و سلامون از تاسو ټولو منه
کرده ودن
مهربانی
دیر پاتی شو ما که دیشی خبری رسید باقی تا ونرسه که خوزه پخپل زانی زمان نظر داده
متاسفانه چې ټلیفون مو
قطع شو.
مالک چې ډیر منتظرم پاتې شوی و، خو خیر کاشکې تاسو ټلیفون بیا روښید، بیا زحمت و واسه یو ټلیفون راوکی
07-800-222-755 و 07-99-203-540 شماره های ما در افغانستان است. مهربانی شنونده عزیز، بفرمایید. رادیو آزادی است.
السلام علیکم. تو خیم دزا با ولایت شجیل ولسوالی ستر که تماس کیو تا
مهربانی
کنم.
سلامت و سید تو حساب مهربانی
من خو ان شاء الله جو کی در خاور از مو با الله ته دعای کو صدا نور د ملت او د ټول مسلمانان او د دل ملت خیر تمام ته خدای پاک دې کی خیر اتحاد او اتفاق ورکی او خو البته موږ به په دې کې داسې نظر واخلو چې دا پوهان پروژېږي یا دا حکومت تشکیلېږي یا جوړېږي، خو دا داسې خدای دې وکړي لکه څنګه چې دوی وایي چې د ملي وحدت حکومت دغسې ملي وحدت سره وکړي، او که داسې چې دوی په خپل من څوکۍ وویشي او هغه زاړه مامورین او زاړه خلک چې په دغو ناوړو کارو کې لاس لري هغه نور هم شډاډمن شي او هغو ځای ورکړی شي، نو دا به بیا موږ په سرګو نور ته وګورو او امید به نور ته ولرو. خو البته زیاتو تېرو تجربو دا ښوولې داسې په دغه اطلاعاتي حقوقو کې چندان پر مخ تګ نه دی شوی، نو هغه خلک او پښتانه د دې متل کوي وایي وایي د یوې مېرمنې لپاره دوه مرونه دا نو داسې ناجایز دي ستاسو په وجو د خیو جهنم.
سلامت اوسه، ستاسو نظر مو واوریدو. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمان صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی صاحب
لطفا صحبت کنین شنونده عزیز.
متاسفانه چه قطع شده کم مشکل داری. خیر بل اوریدون که امشته مهربانی
بفرمان صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم. زنده باشین. منصور هستم از شهر سیگردی ولایت پکتیا. خواستم در ارتباط به حکومت وحدت ملی نظر خودش را ابراز بکنم و اینکه اگر دقیقا در این حکومت وحدت ملی تمام دوستایی که مصروف وظیفه میشن یک رقابت سالم داشته باشند، چون هر دو تیم هستن، یا رقابت خوب به خاطر اجرای وظیفه و انجام امور به مردم داشته باشند، و حکومت وحدت ملی بسیار یک طریقی خوب موصل وحدت ملی در افغانستان خواهد باشه که نتیجه خوبی داره، چون تجربه ها قبلا هم نشان داره که در افغانستان چه حالت یک بحران را به وجود آورده، ولی در دیگر دنیا بوده کارهای خوبی انجام شده. اصلا یک چیز دیگه که بسیار مهم هست و این است که حکومت وحدت ملی ما را یا این که اوخواهای یک گروه قسمی که در اول هم همین پروسه را ناکام ساختن در دور دوم انتخابات هم، اما اوخواهای خود همین کسایی که کمپاین میکردن همین کمپاین هم ناکام ساختن و طریقه شیوه اعلان نتایج هم رویا، چون یک چیز را که نامگذاری میکنن یکی را تانه میتن یکی را قیغور میتن، حتی با او قسمی که شما خودتان شنیدین دیدین که گلمرجان نمنی یا گلمرجان قبول نمیکنن، این چیزایی بوده که یک نوع حالتی را در بین از حال مردم انداخت تا کشمکش ها زیاد شده بره. اون مختلف دیگر بنده پول دوستان تو بایم چه اوز همده وقت چه دوی تشویق که دوی سر لاس بر که در مختلف خلق جاسوسی و نکی در پاکستان در ایران در خطاله و خاطر بمیسه و نکی دیر داره در کوشش با دیو که چه در وطن مغرطه چه دلک دوستان چه تعفق سرکه اینان در سنگ لاس بر که او یکاور نظام را میسه که و نظام زمون مغرطه چه در افغانستان در خلق و پلاس که در کمون نظام سر نیستو نروی دواره اصلا هیچ فکر کنه هم یو راول با نوال عقیده پر دخل گفت میز که اوکی سنگه چه در خپل انتخاب زمون قصد و او در فرانسان در خلق و پجواندانه که غیر بد عقیده و بد تأثیرات در لو دوله نو در دل و روس هم کمون و تأثیر لاس و لو گذیده زمون تأثیر پجواندانه که بد عقیده لری.
بیر منانه سلامت حسید.
تشکر آقای منصور از شهر گردیز. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
او د سهار له و بجو به د ماشام تر و بجو پوری ازادي رادیو اوري هم د شپه اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ سر رادیو ازادي است.
وعليكم السلام.
سلام ورو اخي صحت مخاله
سلامت اوسه لکم زه خبري کوي
حيات الله خبري کوم زه کابل څخه
مهرباني ايت الله صاحب
اطمینان ورکم چې تر څو پورې په افغانستان کې اسلامي شرعي نظام نافذ شوی.
تاسو ویل چې ډېر ماشه خبره وکړه چې نه پر راوتو نه په وتلو خبر شوی، نو خدا خبرې دل دي چې ته له نظام شکایت لري خدا خو تاثیر لري، معنا دا ده چې به تاثیر نه ده د نظام بدلون او د نظام راتګ حکومت خو نظام خو نه صحیح
خوشبینی
که من نه سلامت وسی چی نظر مترغن کو بل اوردون کله رو
و اولین شنونده ما بودن در برنامه حاضر که موافق نبودن. سایر شنونده ها همیشان حتی مبارکی هم گفتن برای افغان ها به خاطر همین توافقی که میان هر دو نامزد و دو تیم انتخاباتی صورت گرفته. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلامت وسی ورو رزمانی که هلی سلام نومانی
سلامت وسی
مهربانی
کور مدان رو ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. خدای پاک ته په موږ باندې وره همې په ټول افغانانو یو ادوال باندې خو زه اختلاف دغه برخه کې لرم. کس چې موږ دغه کاندیدانو دغه کشمکش ته ولست سوکاله او خوشاله دي لپاره کړی وای نو بیا به هغه باندې خپل ارمان ته رسیدلی وای. دوی لکه موږ کوو ګورو دغه ولست ګټو نه هغه خپلې ګټې ټول عمر متبرې ګڼه دي او په دې کې ولس قربانۍ ورکړي دي. زه بیا هم لکه په هغه کوم امید چې خلکو رایه ورکړه چې یو به ګټونکی او بل به ورته په اپوزیسیون کې ناست دي چې دغه د حکومت بې غورۍ او نیمګړتیا ورته په ګوته کوي هغه به یو فشار لري. دا که موږ وګورو د سرطان د دانې غوندې بیا په کورنیو باندې ویشل شو دا حکومت نو الله دا ورته هدایت وکړه چې زموږ خلکو ته خدمت وکړه ځکه ولس ډېر کړېدلی دی. بهرنیانو مداخلې ته وګورو زمینه ورته چا برابره کړه او ډېر ورباندې ویاړي دو اگر چې موږ مجبور یو د بهرنیانو د مرستو نه په غیر موږ بېخي ساه نشه اخیستی خو دغه حالات نه وو په کار ځکه چې موږ یو ښې خوشحالۍ ته رسیدو والا وو ځکه چې انتخابات یو نعمت وو چې په موږ باندې خدای پاک پیرزو کړ او دا چې هر چا بدنام کړ مسؤلیت یې د هماغو په غاړه دی په همدې کې به نه څوک ډېر انتخاباتو ته زړه کوي نه به دغه کمیسیونونو ته. نو الله دا ورته هدایت وکړه
سلامت کوردوان بل اوریدون خیلی رو جان معرفی کی
مهربانی سے بفرمایید رادیو آزادی
سروان صاحب انور صدیقی دے پکتیا ولایت دریو زده ول سوالین تاسو په تلیفون بکارم تاسو تاسو ټول ګلو نا اوریدون کی سلام
کوردوان سلامت اوسه
سروان صاحب ټول دنیا والو ته د افغانستان خلکو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د انتخاباتو کلکیچ چې د شپږ میاشتې روان و او آینده کې د انتخاباتو په برنامې یا پروسې باندې به هیڅوک باور ونه لري ځکه چې دغو دوو کاندیدانو تر منځ داسې ناخوالې تېرې شوې چې د افغانستان د انتخاباتو پروسې ته سخت زیان واړولو او د کوم ملي یووالی حکومت چې دوی جوړوي دا معنا لري چې دوه اړخونه لري مثبت او منفي. که مثبت اړخ ته وګورو چې ملک بحران خواته لاړ نه شي او کورنۍ سمتي ژبني تنظیمي شخړې پیدا نه شي خو ښه دی چې د ملي یووالي حکومت جوړ شي خو لاسته راوړنې به ډېرې کمې وي منفي اثرات به ډېر وي او هغه پروګرام یا هغه پروسه چې د انتخاباتو وه چې د افغانستان د عوامو خلکو د سر په قیمت سره خپلې امانت رایې وکرولې هغه ډېرې هغو د اعتبار او باور ته ډېر زیان ورسولو ځکه په آینده کې به بل هیڅوک داسې ځان پذاب نه کړي چې ګټونکی او بایلونکی نه نومېږي. دا د نړیوال د فکر ورته وکړي او د افغانستان هیوادوال دغه خلک د فکر ورته وکړي. نو خپل دا نثار دی چې د ملي والی حکومت که جوړ شي او مثبت اړخ دی چې وګورو نو ښه دی چې ملک پرام وي او خدای دې وکړي چې ناخوالې بیا پیښې نه شي، ځکه در نیمې لسیزې ناخوالې پیښې شوې څه ملا سره نه وړل. که منطقي خو ته فکر وکړو دا بیلونکی ګټونکی معلوم نه شو چې هغه په پارسی کې چې یک خانه پنج ملک یو ملک بوي رسد جمهوران بې دوه وي، نو په دې کې دغه کوم حالات چې راغلي دي یا کوم اوس ملي یووالي په نامه حکومت جوړېږي دا عیناً ائتلافي حکومت دی، ائتلافي حکومت بڼه لري او په دې کې به دوی لاسته راوړنې ډېرې ضعیفې وي ډېرې بکوي. او خو د افغانستان ملک ته خدای پېښه کړې دی چې د افغانستان خل د نور خپله قضاوت وکړي چې ګرام څوک دی او ملامت څوک دی. خو ښه خبره دا دی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون چې نوم یې خپلواک دی خو خپلواک پاتې نه شو، هغه خپلې پایلې زر تر زره اعلان کړي او نن خو یې رسنۍ وروش انشاءالله اعلانېږي. خو د افغانستان حکومت هغه خلک دا قضاوت وکړي چې ګرام څوک دی، ملامت څوک دی، د افغانستان په ګټه څوک دی. او که چېرته دا ملي یووالي په نامه حکومت جوړ شي او دا بیا په حکومت ادارې کې کش مکش وي او اشرف غني به امر کوي. دا خو معلومه ده چې اشرف غني ګټلی دی، هغه بې عبدالله بې ممانعت کوي. نو دا خبرې دي، خدای د خیر پې کړي او لاسته راوړنې به ډېرې کمزورې.
ډېره مننه، تشکر، سلامت
باشئ. و پیش از این سرون سر موضوعی را که شنونده ما آقای صدیقی اشاره کردن، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت که نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را امروز اعلان میکنه. اما در این میان یک عضو تیم اصلاحات همگرایی به رهبری آقای عبدالله گفته که نتایج اعلانش البته به تعویق افتاده تا فردا را و احتمالاً که موضوع امضای توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی در این مورد تأثیر داشته. بریم از شنونده ها بشنیم در این مورد. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. نورعلی همت هم در هلمند ولایت کلش مشاری تخصص سره پلان کین.
مهربانی کوی صاحب.
بسره موږ دغه خوشاله چې په دغه په ځل هویت واسه او څه کوار کې شنو راغړدل یا کړدل افغانان سره وسا کی او د دیو راتل کې څو کالې ته سي پرپنرنه وکړي خو په کې څه کوار کې څنګه خپل په کور کې باندې بریالي او کامیاب شي. بس موږ دغه خوشاله چې د جو کاندیدانو مسلمانو ته موږ سره واورو بس چې په دې باندې افغانان خوشاله دي. خو ټول افغانان تقریبا څو کاله یله خوان او استرالیا سره مخامخ دي. نو ټول د زلوبین تاسو په سالای دي په څه چې دا ما ته ډېر خوشاله او بیا سره تر سره کې
ډېر مننه. سلامات اوسه بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو دا یو څل بیا هم د ټلیفون شمیرې در اعلانو 0992235340 او هم 0923255 موضوع هم در اعلانو. موضوع دا ده چې ټاکل شوی ده چې نن د ولسمشر دواړه کاندیدان عبدالله او اشرف غنی احمدزی په یو لړ مراسمو کې د ملي وحدت حکومت موافقه رسما لاسلیک کړي. تاسو د دوی د موافقه ته څومره خوشبینه یاست؟ آیا خوشاله یاست چې دوی بالاخره موافقه ته ورسیدل او څه هیله لري د دوی حکومت ته، راتلونکي حکومت ته؟
بله. و دوستان رادیو آزادی که میخواین از خارج از افغانستان تماس بگیرن و یا حتی از داخل افغانستان به خاطر از این کیفیت صدایشان بهتر شنیده شوه، میتونن به شماره های بین المللی ما هم زنگ بزنن. 0042-1122-11-24-501
اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید. سب
سروان سے سلامونه تا تا تکنیکی هم کارتا او دیکی سے تا ټول تا ولا نیکوم سے دار زازم دی پکتیان.
مهرباني کوي زازم صاحب.
مهرباني.
سروان سے به نه هغه د سیدیکی سے خبره چې نه هغه پروسه خو په شرمونو او شرموال از دمین هم په شرمونو او شرموال یعنی به بو چې دا دومره دا شپږ مې ستیرې فی 200 کړو د دوی باندې کې سو کړی. خو شوه
او پاتې شو دا زمونږ یعنې د انتخاباتو کمیسیون دا چې د خبرونو کې دا ستاسو به راپورونه وړاندې کول مونږ به دلیدو بنده کړه چې تیرې د دې انتخاباتو نه قربانی حکومت
مہربانی
سروان صاحب تاته او ټول ملګرو ته سلامونه
سلامات
او ان خدای تاسو در سره ولي کې چې دا انتخابات نو دا انتخاباتي او دویمه خبره دا ده چې وسړی شروع ملمنه راغلی او شروع جوړول بیا د وادرې ډالې پراغ ول او به ور زیات کړی اخذ نه پښتنه وکړه و چې چه دې په خدي و چې دا واره ملمنه چې راغلل شروع او اوس زم نه پېږم
خیر انتخابات خو ستیر دی وس مش په انتخاباتو خبرې نه کو
خبره ده وایم خبره ده چې ملي وحدت حکومت نه دی دا ملي ګډوډي ده او په تاسو شاهدان به وای دا در سره ولي کې په مسولیت چې په ډیرو ولایتو کې به دوه بدرې درې والیان معرفي کیږي بل خبره ده چې د بننشوان پلان چې د سولې لپاره په 2009 کال کې جوړ شوی وو او په داخ شکل ماته سره مخامخ شو زه فکر کوم چې زه خپل شخصا ما نوې کلمه مور د انتخاباتو ته ایستلې و نه مې په چا خرڅه کړې نه مې په فیسبوک ته دګه کړې نه په دې باندې ځان مشر کوم لیکن زموږ هغه مشرانو چې زموږ سره د افغانستان د راتلونکي په خاطر وادي کړې وي زموږ راي په خرڅه کړې دا د ملي حکومت نه دی موږ دومره زغم نه لرو موږ په مکا کې حکومتونه جوړ کړي دي او هلته قسمونه کړي دي دا هغه دیوازی دی ملی گڑ وڑی حکومت ہے او دا غبا دی رترون کی انتخابات دی پارا دی افغانستان اساسی قانونی موگ نواخیس دکا دا غا پرمان بندی چوکی نجوری گی ترسو چی پرلمانی غنکی تصویب نکی دویم یہ موگ نا یہ اخپلوا کمیسیون خو کت ہیں لکہ دا دزی صاحب چی ہوا ہے هیڅ وخت موږ د خپلواک کمیشن خبره ته اهمیت نه ورکو یغې اوتریتا یغې مقام یغې عزت یې واخیستو یا نه هغه دیموکراسي چې په معنوي ډول خو د افغانستان خلکو په لاسو کلونو کې د سار په بایا لاس سره وړې وه هغه یې موږ نه همدغه توافق واخیسته ملیاردونه ډالر چې پرې مصرف شول دوی دوه چې په انتصاباتو سره جوړېدل چې ته هم انتصاب کړه زه به هم انتصاب کړم او بل ته څه فکر وکړي چې دا یرغمل شوي انتخابات په دې دي چې یو خپلواک کمیشن وایي چې موږ یې نه اعلانوو او دا د همپلنې ټیم نه یو غږیږي رښتیا هم زه د قسم درته خورم چې د دومره قوي په پښتو خبرې کوي دومره قوي موزینه او دومره دیکتاتورا نه پخوانی ولسمې پیړۍ دیکتاتورانو په شکل خبرې کوي لکه دوی چې یوه ورځ ډیوې راډیو سره وویل چې موږ اشرف غنی دې په ځای چې رہی جمهور شي باید محکمې ته ولېګو نو زه فکر کوم چې دا د ملي ګډ وډای فایل دی او دې ته افغانان
صحیح سو مننه صاحب بس ستاسو نظر واوریدل شو کور دې ودان چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کې له روز مهرباني وکي آزادی رادیو
همي شنوندر میتونیم بگیریم او وقت نشر خبرها میرسه بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
خاکسار ما خرابانه لنکن ستاسو کاروان ستاسو ردین که کنه کلی سلامون
سلامت و سه خاکسار سه
میره بانی سه
منه نه دوانا بایی لشو چه انتخابات خوبی وقت بونی و او خوبی و کچی دانیم خیلی انشاءالله چه بخیر سر ایلانی گی در عدوه سر ایده منزه خوبی و کچی دسی و انتخاب دسی و رئیس جمهور و تاکل شی چی در افغانستان در ملت او در افغانستان در غریب و د مظلومو د زړه نه خبر شي او څه پروژې چې په افغانستان کې پاتې دي باید دغه پروژې ټولې سر ته ورسوي څنګه به چې کمپاینو کې ډاکټر عبدالله او اشرف غني ویلي که هغه عملونه دوی ته سره کوم ډېره ښه وي
بله په خپله تاسو څومره ورته امیدواره یاست چې دوی به همدغه وعدې چې کړي دا به عملي کړی شي
او
انشاءالله خدای مهربانه پاچا ده په دې چې افغانان خو ډېر وځورېده دوه رسې انتخابات په کول نو انشاءالله چې دغه څه یې ویلي انشاءالله عملي به یې کړلی شي ولې به یې وکړي په زرونو میلیارده ډالر افغانستان ته را روان دي.
بله سره ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. نعیمي صاحب لا وخت
یو بل دیگر هم بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب،
خبری وکی لطفا چه وقت کم لرو. خیر، لند خبرتیا وروسته به دی خبرونو نوبت را ورسیږي. البته له خبرونو وروسته ستاسو اوریدونکو لپاره زیات وخت لرو چې د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
بله، تاسی زمو جغ فعلا لآزادی رادیو تخوری، آزادی رادیو او د امریکا جغ آشنا رادیو